آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د میزان 15 نیټه ده چې 2016 میلادي کال د اکتوبر د 14 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 دي او په افغانستان کې د سهار 6:00 کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
په سویس کې د سوری په حق له غونډه پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېده. هند او روسیې نظامی او اقتصادی همکاری لا پسې پراخه کړله او د موصل نه وروسته د عراق د یو بل غټ ښار د نیولو لپاره چمتووالی.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به له خبرونو وروسته واورئ چې د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزیر ویلي دي چې پاکستان به په ساړه ژمي کې افغانان له خپل هیواد نه وته ته مجبور نه کړي او د راوستلو بهیر به وزنډي. د بغداد په شمال کې په ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي دي چې اسلامي دولت یې ذمہواري قبوله کړې ده. د قندوز قاریان وایي چې حکومتي قواوې له طالبانو نه د ښار په دفاع کې ناکامه شوي او د دې خبرونې وروستی مطلب به دای چې روباټونه یا انسانما ماشینونه چې مصنوعي پوهه او ځیرکي لري آیا د انسانانو ځای نیولی شي او که نه. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریالي ټینا ترین رپورټ واورئ. لومړی اشوق الله رحیم زوی ته ستر رسالت خبرونه در اورئ.
السلام علیکم. په سویس کې د سوری په حق له خبرې پرته له کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د سویس د لوزان په ښار کې د سوری په حق له غونډه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې خطر جوړه کړې وه چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې سره یو موافقې ته ورسیږي پرون د شنبه پر ورځ پرته د کومې نتیجې پای ته ورسیده. جان کیری د غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې جدي خبرې وشولې او په سوریه کې د اوربند په حق له د غونډې ګډونوالو په څو لارو کې یو شان نظر درلود، خو د غونډې ګډونوالو په دې بریالي نه شول چې د نورو اقداماتو لپاره ګډ نظر ولري. په سوریه کې د اوربند پر سر د خبرو لپاره د امریکا، روسیې، ایران، عراق، سعودي عربستان، ترکیه، قطر، اردن او مصر د بهرنیو چارو وزیران د سویس د لوزان په ښار کې راټول شوي دي. دوه امریکایان چې په یمن کې حوثي شي یاغیانو برنده کړي ول خوښ شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې دغه دوه امریکایان د عمان چارواکو په منځګړتوب خوښ شوي دي او اوس په عمان کې دي. ښاغلي کیری چې د سویس د لوزان په ښار کې خبریالانو سره خبرې کولې دای هم وویل چې د سعودي عربستان د چارواکو سره په یمن کې د اوربند په حق له خبرې کوي. کیری وویل چې نن د یکشنبه پر ورځ به د سوریې په حق له په غونډه کې په دې هم وغږیږي چې څنګه د حوثي شیعه یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. د موصل نه وروسته د عراق یو بل غټ ښار د نیولو لپاره چمتووالی. په زرګونه عراقي او کوردي ځواکونه دې ته ځانونه چمتو کوي چې د الهویجا ښارګوټی د اسلامي دولت یادایش د جګړه مارانو نه ونیسي. د دې سیمې اکثره اوسیدونکي سونیان دي او د موصل نه وروسته د داعش دویم غټ مرکز دی. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ویلي دي چې غواړي په الهویجا کې انسانیت وژغوري او د دې سیمې خلک د داعش نه آزاد کړي. د اسلامي دولت یا داعش جګړه مارانو د الهویجا ښارګوټی د 2014 کال د جون په میاشت کې ونیوه او داسې ګمان کیږي چې شاوخوا 1,15,000 کسان به هلته ګیر پاتې وي. شمالي کوریا پرون بیا د بلستیک توغندي د ازمایښت کوښښ کړی. د امریکا پوځ وایي چې شمالي کوریا د منځني واټن ویشتونکی توغندی د ازمایښت کوښښ کړی دی، خو وایي چې دغه ازمایښت ناکامه شوی دی. د امریکا د پوځ ستراتیژیک قومندانۍ ویلي دي چې د هغوی څارونکو د توغندي دغه ازمایښت پرون د شنبې پر ورځ د شمالي کوریا په شمال لویدیځه برخه کې کشف کړ. په همدې حال کې د شمالي امریکا د هوایي فضا دفاعي قومندانۍ ویلي دي چې دا توغندی شمالي کوریا ته هیڅ کوم خطر نشي پېښولی. امریکایي چارواکو په دې ټینګار کړی چې د شمالي کوریا پارونکي اقدامات به څاري او په سیمه کې د جنوبي کوریا او جاپان تر څنګ به د خپلو ملګرو سره په ګډه کار کوي چې د آسیا په شمال ختیځه برخه کې امنیت وساتي. هند او روسیې د بریکس په غونډه کې نظامی او اقتصادي همکاري لا پسې پراخه کړله. هند همدارنګه په غونډه کې په خپلو سرحدونو کې د تروریزم په حق له خپل اندېښنه د غونډې د ګډونوالو سره شریکه کړله. نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د بریکس د هوادونو د غونډې په محل د چین او روسیې د جمهور رئیسانو سره وکتل او روسیې سره د نظامی همکارۍ او انرژي په برخه کې تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلی مودی کوشش کوي چې د روسیې سره خپلې اړیکې بیرته قوي کړي. فکر کېږي چې هند په دې تازه وختونو کې د امریکا متحده ایالات خپل ځان نږدې کړی، له بل پلوه روسیې خپل ځان پاکستان او چین ته ورنږدې کړی دی. مسکو او نیو ډیلی د همکاریو بیلابیل شپارس سندونه پرون د شنبې ورځ باندې لاسلیک کړل. یو تړون دا دی چې دواړه هیوادونه به په ګډه سره 200 نظامی هلیکوپټرې جوړوي او بل دا چې هند به د روسیې نه د خپلو بحري ځواکونو لپاره پرمختللې جنگي کشتۍ اخلي، خصوصا هغه کشتۍ چې په اسانۍ سره کشف کېدلی نشي. همدارنګه هند به د روسیې نه د توغندیو د دفاع سیستم اخلي او د پاکستان او چین ترمنځ په سرحدونو کې به خپل هوایي دفاع پیاوړی کړي.
او دا هم د افغانستان په حق لاڅو لاند خبرونه. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د عملیاتو وبخی افغان پوز د بهرنی ځواکونو په مرسته په هلمند کې عملیات پیل کوي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د عملیاتو مشري افغان امنیتي ځواکونه په غاړه لري، خو دا مني چې بهرنی ځواکونه ورسره د مشورې او هوایي ملاتړ په برخه کې مرسته کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د هلمند ولایت مرکز سره نږدې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالب وسلوالو بریدونو کې هم کمی راغلی دی. د ولایت چارواکو په یو ګډ خبري کانفرنس کې د لښکرګاه د ښار په دویمې او درېمې حوزې کې د طالب وسلوالو په وړاندې د تاروزي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. افغان چارواکوي چې په غزنی کې 50 کسان د طالبانو نه آزاد کړي دي. د غزنی امنیتي چارواکوي چې نږدې 50 تنه د غولات په ګټه وبخې په کټواس او ګیرو ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د منګولو نه خوشی شوې دي. د غزنی امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل امریکا غا غشنارو ته وویل چې د خوشی شوو زندانیانو په ډله کې عام خلک او د امنیتي ځواکونو د خپل خپلوان شامل دي چې د دولت سره د همکاري په تور نیول شوی و. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ مطبوعات په دې ملامت کړی چې په انتخاباتو کې د هغه د سیالي کاندید هیلری کلینټن په پلوي لاسوهنه کوي. ترامپ په هغه باندې د جنسي تیریو بریدونه هم رد کړل، وایي چې ورځپاڼې دغه شان بې بنسټه معلومات په خپلو لومړیو پاڼو کې چاپوي. هغه انتخابات هم د درغلیو نه ډک وګڼل او زیاته کړه چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د دې پر ځای چې په زندان کې وي د جمهوری ریاست مقام ته کاندید ده. بل پلاو د ویکیلیکس ویبپاڼې د هغې میلیونو یوه غټه برخه خپره کړې ده چې د هیلری کلینټن د انتخاباتو د ټیم د کمپیوټرونو نه غلا شوي دي. د کلینټن ټیم د میلیونو باوریتوب نه تاییدوي، خو وایي چې د هغوی د ټیم معلومات روسیې په دې خاطر غلا کړي دي چې د ډونالډ ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه واوریدل په واشنگټن کې د مخستن 9:38 دی. د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای چې د پاکستان حکومت د ژمي په موسم کې لا غهواد نه خپل وطن ته د افغانانو د راشړلو د بهید زندول غواړي. نور تفصیل له کابل نه زمونږ د خبریال اکرم شینواری په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د مهاجرینو اوسیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی په کابل کې د سرورش ولایتونو د مهاجرینو اوسیدونکو چارو د وزارت د رئیسانو یو درې ورځنی کانفرنس د وینا په وخت ویل چې پاکستان تیره اونۍ په ژنیو کې په یوه غونډه کې د ژمي په موسم کې له دغه هیواد څخه د افغان مهاجرینو د بهیر د ځنډیدلو په اړه خپله پرېکړه افغان لوري ته رسولې، چې افغانستان بیا په دې هکله د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اړیکې مشنری یو این ایچ سی آر په ګډون د یو درې اړخیزې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. علیمی بلخی هیله وښوده چې دا درې اړخیزه غونډه به د نومبر د میاشتې
ما قرار است که به زودی یک جلسه سه جانبه داشته باشیم با پاکستان.
خغلی بلخی ویل اټکل شوی چې جر یو وزیر علی خیز غونډه له پاکستان سره ولرو چلته به روسي پریکړه وکړي. پلان پاکستانیان یو وړه خیز پریکړه کړی ده. د 2018 کال د مارچ روسي وی د مهاجرت د کارت لرونکو د وسیدانې موده وګ ځکړي او غوښتي چې د وسیدانې اسان نه لري د بلې سوي میاشي په لاسیمې پورې وخت ورکړي دي. زموږ خبره دا و چې باید سرکینو د افغانستان حالات په پام کې ونیسو او حالات ته په کتو پریکړه وکړو. سید حسین علیمی بلخی ویل چې افغانستان نو له غوړي چې دا افغانان د وسیدانې نیټه وغځول شي چې په پاکستان کې د وسیدانې اسناد لري او بیا دا هغه افغانانو چې د وسیدانې اسناد نه لري غمی وخړل شي. د افغانستان د مهاجرینو سرینو کوچار وزیر د پاکستان دا پریکړه دغه هیواد دغه غوښتنې پر خلاف بل چې له پاکستان څخه د افغان مجیدونو د وتلو باندې ټینګار کوو.
ما در اجلاس چهار جانبه که همین چند روز قبل در هفته اکتبر در جنوا داشتیم
خاګلی بلخی ویل مونږ په سرور الخیزه غونډه کې چې همدا سور دی وړاندې د اکتوبر پر اومه په جنیو کې لرله د پاکستان وړاندې ځاو چې په ژمي کې مونږ د ماجرینو سندل بندوو، یعنی د هغه څه پر خلاف چې ستړي ټینګار کوو چې ماجرین باید لاړ شي. اوس چې ماجرین را روان دي، مونږ سکل تر اوسه له پاکستان څخه 400,000 راستنه شوي کسان لرو. زما اټکل دا دی چې د کال تر پایه به دا شمېر 600,000 او یا هم 800,000 ته ورسیږي. هغوی ویل سندل بس دي، ژمی بندوو، پسرلی بیا پیالوو. مونږ ویل ښه خبره ده، یونیسیر باندې هم دې مسلې یو څه فشار راوړی او وایي چې دا پیسې چارواز سندونکو ورته ورکوي ورته مشکل دی. د افغانستان د ماجرینو سندونکو چارواز ویل چې هر هغه افغان چې پاکستان کې د اوسېدنې کارت ولري او وطن ته راستنیږي، یونیسیر ورته د لارې د کرایي سربیره $300 ورکوي. او هغه افغانان چې په دغه هیواد کې د اوسېدنې اسناد لري، هغوی ته د مهاجرت نړیواله اداره IOM یوازې د هغوی 40% مصرف ورکوي. د افغانستان د ماجرینو سندونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې اوس هم 3 میلیون زیات افغانان په قانوني اسنادو اوسېږي، او په همدومره شمېر بیا نور د قانوني اسنادو پرته په دغه هیواد کې دېره دي. افغانستان ته د پاکستان څخه د افغان ماجرینو سندونو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوې چې ملګري ملتونه وایي چې همدا سږکال په دغه هیواد کې 250,000 پورې افغانان په خپل هیواد کې یو ځای څخه بل ځای ته بې ځای شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماجرینو د اړیکو کمشنری یونیسیر وایي نظر فرهاد د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام لرنی وایي چې اټکل دا دی چې د روان عیسوي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځای شوو او راستنیدونکو افغانانو شمېر 1 میلیون څخه واوړي.
د ریشا کې نیست که د سال روان ما حدود 1 میلیون.
ښاغلی فرهاد وویل په دې کې شک نشته چې په روان کال کې موږ 1 میلیون کسان د حرکت په حال کې وینو، که دا هغوی وي چې بې ځای شوي او که له مهاجرت راستنیږي. عملا 250,000 پورې افغانان د مرستې ترلاسه کولو وروسته وطن ته راستانه شوي. ممکن همدومره شمېر هغه افغانان وي چې له پاکستان څخه د مرستې پرته راستانه شوي دي. نظر فرهاد وایي نړیوال ټولنه او افغان حکومت دغو افغانانو سره د مرستې لپاره چمتووالی نیسي، خو هغه وایي چې هم به بې ځای شوي او هم راستنېدونکي افغانان به سخت ژمی په مخ کې ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د عراق دولتي تلویزیون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د عراق د پایتخت بغداد شمالي پلوته په یوه ولسوالۍ کې یو ځانمرګي بم چوونکي د ویرجنو شیعهګانو سره نږدې خپل ځان په بم والوزو، لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د اسلامي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پام وکړئ، له قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوارډ ایرانیان رپورټ ته.
وروسته له هغې چې د بغداد شمال پلو ته د الشعاب په ولسوالۍ کې په یوه خیمه کې ځانمرګي بم چوونکي خپل ځان والوزوه، نارینهو ځوک کوو او ښځو ژړا او ویر کوو. په دغه حمله کې په لسګونو شیعه زائرین ووژل شولو او په لسګونو نور ټپیان شولو. دغه غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د عاشورې کلنی مراسم ولمانځي چې دا په 10 پیړۍ کې د کربلا ښارګوټي ته نږدې په جګړه کې د اسلام د پیغمبر د المسیح د حسین د وژل کېدو یاد پکې کوي. د پوځ نطاق ډګروال سعد معن عراقي مطبوعاتو ته وویلې دغه ځانمرګ یې سرخلاصي مارکېټ ته ننوتی و چې هلته د عاشورې خیمه ولاړه وه.
كان هناك انتحاري فجر نفسه على البوابه وعلى اثر ذلك استشهد احد قم بعمليه الاطفاء الموقف.
سعد معن زتوی چې بمچون کې د شالال په مارکیټ کې د بهاله بال د قبیلې په منځ کې چې د عاشورې مراسم المانزل والوزاو. عراقي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران د العالم تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې بمچون کې نوم ابوفهد آل عراقي و. دغه بم چاودنه په داسې وخت کې وشوله چې د عراق د حکومت قواوو تیاری نیوه چې جګړه پیل کړي، د موسول ښار له اسلامي دولت له ډلې نه بیرته ونیسي. هلال خشن چې په بیروت کې د امریکا په پوهنتون کې د سیاسي علومو درس ورکوي، امریکا غږ ته وویل احتمال لري چې د موسول جګړه چې د ځانمرګي بریدونو په شمول فریقي تاوتریخوالی نه نور پسې زیات کړي. هلال خشن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
I think once ISIS is defeated in Mosul we will see more and more suicide attacks even with the capture of Mosul it will be too early to celebrate victory against ISIS.
زه فکر کوم چې یو ځل د اسلامي دولت ډلې ته په موسل کې ماته ورکړه شي نو موږ به نور ځانمرګي بریدونه ووینو. حتی د موصل په نیولو سره به دا ډیر وختي وي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف بری ولمانځل شي. د اسلامي دولت ډله یا داعش په هیچا باندې سرپا نه کوي، مګر دې خبرې ته ضرورت نشته چې ووایم په عراقي شګانو باندې په حملو کې ګټه ویني. په عین حال کې د عراق صدر اعظم حیدر آل عبادی چې د موصل په شاوخوا کې د حکومتي قواو لیدو ته ورغلی و، د عراق له ټولو فرقهیي ډلو نه وغوښتل چې سره متحد شي، دغه ښار بیرته ونیسي او د اسلامي دولت ډله تباه کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
که څه هم چې تر اوسه پورې لا په سمه توګه د قندوز ښار ته دوه ځلې د طالبانو د ورننوتو اصل عوامل نه دي څرګند شوي، د دغه ښار اوسېدونکي پړه د حکومتي قواو په غاړه اچوي او وایي چې د ښار په دفاع کې ناکام شوي دي. په موقعه کې زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ ته.
تیر کال قندوز سقوط وکړ. مخالفینو دغه ښار په بشپړ ډول د دوه اونیو لپاره تصرف کړی و، خو دا ځل طالبان یو ځل د ښار مرکزي چوک ته داخل شوي وو او د سپین بیرغ له اوچتولو وروسته بیرته د 200 مترو په اندازه شاته لاړل. په قندوز کې د کمانډو ځواکونو یو تن قمانډان د جګړې په ورځو کې د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي و چې دوی ته د خپلو لوړپوړو چارواکو لخوا د پرمختګ قمانډان نه ورکول کیږي. د قندوز والي اسدالله عمرخیل هم نن امریکا غږ ته وویل چې دوی هم پر امنیتي ځواکونو باندې ځینې نیوکې لري ځکه چې جګړه کې لټي کړې.
زه هم په دغه قسمت کې یو څه ملاحظات لرم چې دا قطعات هر څه راغلي دي جز تابون هلته پاس لوېدلي و، دلته لنډې دا یو څه سالنګاري سوې، دا سالنګاري بالکل دې نه څوک سترګې نشي پټولی. اما په دې نه پوهیږو چې د دوی تاکتیک څه شی و په دې کې او اصلا څه غوښتل چې باید وکوي.
تاسو په نظر باندې څه شی موجود و چې دغه قطعات پرمختګ نه کوي؟
دا نو دا عوامل هغه چانه باید پښتنه اوسي چې هغه په خپل د دې قطعاتو د استعمال مسؤلیت لري. دا کلمانه کیږي زید ما مسؤلیت د استعمال د دې نه درلوده، د مشورې په لحاظ باندې به ما د خپل منطقي مشکلات دوی ته ویلي، نو د پلان د جنگ په ما پورې تعلق نه لري.
د قندوز والی وایي چې دوی یو د نظامی قواو مسؤلینو ته مخکې معلومات ورکړل شوي وو چې د قندوز پر ښار برید کیږي، خو بیا هم نظامی مسؤلینو د دغه برید مخه ونه شو نیولې.
د دغه جګړې نه مخکینی استخباراتي معلومات چارواکو ته ورکړل شوي وو کنه؟
چې مخالفین د مکمل تصمیم نه خود دی له وجې نه چې دښمن آمادګي لري چې حمله وکړي. بله،
چې دغه معلومات شریک شوي دي، ولی امنیتی قواو د دغه جګړې د دفع لپاره دلته
قطعات خو نظر په هغه پلان او برنامه باندې چې نظامیانو درلودله زیات قطعات دي، هغه خاص قطعات منظم قطعات دي ولسوالیو ته لیږلي، او د دې معاملې تصمیم گیری هم پروګرام دی استخباراتي په حساب باندې د دوی په اختیار کې ورکړ شوی. دی خلکو دا سالنګاري کړې ده چې کېدلی شي دا قوتونه به د هغوی د کومک لپاره روانې، ځکه هلته ډېر سخت وځپل شو د خلکو.
د قندوز والي اسدالله عمرخیل وایي چې دوی باید لومړی د قندوز په ښار کې دننه د مخالفینو پټنځایونه له منځه وړي وای، خو د دوی د مسؤلینو ترمنځ هماهنګي موجود نه وه.
واو، منګه د دې لپاره یو برنامه په شورا د امنیت کې فیصله کړې وه چې ښار باید ټول مکمل تلاشي، ځکه یو وخت کې موږ ته یو راپور راغلی و چې دننه په ښار کې دوی بعضی سلاوي او بعضی د واړه واړه ځوانان په شکل د اشکالو راوستلي دي، خلکو په کورو کې جای په جای کړي. د دې لپاره چې موږ حرکتونه شروع کړو، حتماً زوران یو نه یو مزاحمت به له یو خوانه را جوړو، بیا د موږ فیصله به یو خوا روانه وه، د اجراتو فیصله به بلې خوا روانه وه. دغه یو تفاوت راغلی دی کې زه وایم سل په سلو کې، او دا باید سړی پټ هم نه کړي، واقعیت باید وایي چې د منګه او د سوق ادارې د هغه جای د سوق ادارې او د دې جای تر مابین یو تفاوت موجود.
د قندوز والی ادعا کوي چې دا ځل په دغه ولایت کې 300 تنه د دولت مخالفین په 13 ورځو کې وجل شوي دي. هغه وایي چې د دولت مخالفینو په هیڅ ځای کې تر دې ډېر تلفات نه دي لیدلي. عمرخیل دا هم وویل چې په قندوز باندې تقریبا 600 تنو د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو برید کړی و، خو تیره ورځ د والي ویان امریکا غږ ته د حمله کوونکو طالبانو شمیر 400 تنه ښودلی و. د قندوز چارواکي په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو تلفات 22 تنه یادوي، خو د دولت مخالف وسلوال طالبان بیا افغان ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو د ورړولو ادعا کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم یو ساينسي مطلب، آیا روباټونه یا ځیرک کمپیوټري ماشینونه د انسانانو ځای نیولی شي او کنه؟ روباټیکی ټیکنالوژي موږ انسانیت ته ورنږدې کوي او که د انسانیت نه لرې ساتي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په ابتکار د سرحد یا حدودو تر عنوان لاندې د نامتو ساینسپوهانو په ګډون یو کانفرنس رابلل شوی. په موقع د امریکا غږ د خبریالي ټینا ټرین رپورټ ته چې د پیټرسبرګ له ښار نه رالیږلی دی او زه به یې تاسو ته درواورم. آیا روباټونه یا کمپیوټري ماشینونه د انسانانو ځای نیولی شي او که نه؟ روباټیکي ټیکنالوژي موږ انسانیت ته ورنږدې کوي او که ورنه لرې کوي. د سپین ماڼۍ په ابتکار په دې اړه د سرحدونو تر عنوان لاندې د نامتو ساینسپوهانو په ګډون یو کانفرنس جوړ شوی دی. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالي تینا ټرین رپورټ ته چې د پیټرسبرګ له ښار نه رالیږلی دی او زه سلسلې منچۍ تاسو دراورم. دا کانفرنس چې د امریکا د پنسلوانیا ایالت د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې جوړ شوی، د بحث اصل موضوع دا ده چې د هغو بنیادي پوښتنو لپاره قانع کوونکي ځوابونه ولټول شي چې د انسانانو پر ځای په فابریکو، روغتونونو او د ژوند په نورو برخو کې د روباټیکي ماشینونو نه د کار اخیستو په وخت راپورته کیږي. د ځیرکو ماشینونو استعمال نن سبا زیات شوی دی. د انسانانو په شان کار کوي، مصنوعي مازغه لري او عجیب و غریب شکلونه لري. د ضرورت په وخت د نجات او ژغورنې په عملیاتو کې مرسته کوي. د امریکا د کارنګي میلون د پوهنتون سر انجینر میتیو ټیسک په دې ارتباط امریکا غږ ته وویل:
They can get into areas where humans really can't fit or it'd be dangerous for humans to go.
روباټونه زمونږ د ژوندانه هغه برخه ته ځانونه رسولی شي چې واقعا هلته انسانان نشي تلی، ډېرې خطرناکې دي او نه د انسان له لاسه هلته څه کیږي. د دې معنا دا ده چې روباټونه ورانه شو ودانیو ته ورننوتلی شي او د لټون عملیات هم سرته رسولی شي. ځینې روباټونه داسې جوړ شوي دي چې په هوا کې الوزي او له انجینرانو سره طبیعي آفاتو په وخت د ورانه شو پلونو او بندونو د لټولو په باب هم مرسته کوي. د کارنګي د میلون د پوهنتون بروکو اکیسینی په دې ارتباط خپل نظر داسې څرګندوي: ګورو چې دلته یو روباټ یا ماشین د یو انسپکټر یا مفتش د مساعد په توګه کار کوي. کنټرول یې د انسان په لاس کې دی، هر څه چې ورته وایي هماغسې کوي. روباټ خپل اختیار نه لري. کومو ساینسپوهانو چې د فرنټیر یا سرحدونو په کانفرنس کې ګډون کړی وای چې په راتلونکي وخت کې به انساني پوهه له مصنوعي پوهې سره څنګ په څنګ کار کوي. دا وخت په امتحاني ډول د آی وایر پر یوې کمپیوټري لوبې باندې کار روان دی چې د انسان د مزغو د نامعلومو نیورونونو د معلومولو لپاره یوه رهنما او لارښود نقشه به تیار کړي چې له ساینسپوهانو سره به په تحقیقاتو او پلټنو کې مرسته وکړي. د امریکې د پرستون د پوهنتون استاد او د ډاکټرا کاندید ټامس مکرینا په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
The human brain has 85 billion neurons and with
انساني مغزو 50 میلیارډ نیورونونه لري چې د دې جملې نه صرف 10,000 نیورونونه په فعال ډول کار کوي، باقي پاتې څوک نه پیژني. شاید چې ترڅو کې مونږ ته صرف د یو نیورون نه زیات نورو نیورونونو په اړه معلومات حاصل نشي. غواړو چې د مصنوعي پوهې نه په استفاده د انسانانو د مزغو د نامعلومو نیورونونو د کار او استعداد ساحه پراخه او چټکه کړو. نه یوازې دا چې انساني تقلید فزیکي محدودیتونه لري، نوې ټکنالوژي زموږ رواني او سایکالوژیکي حدود هم ازمایي. کارنګي میلون د پوهنتون پروفیسر لویس فلیپی مورسینی په دې ارتباط وایي:
We're now building technology that allows to have objective
موږ اوس داسې یوې نوې ټکنالوژۍ په جوړولو باندې کار کوو چې عیني او نظري تجربه به د انساني احساساتو او عاطفو په شان تمثیلوي. همدا اوس روباټیکي ماشینونه عامه پوهه لري او ځینې طبي پوهه هم لري. دې ته اړتیا لري چې داسې نوې ټکنالوژي پکې ورعلاوه شي چې روباټیکي ماشینونه وکولی شي په واقعي معنا د انساني حرکاتو د احساسولو استعداد او قابلیت پیدا کړي. کومه ټکنالوژي چې په فزیکي او ذهني ډول انسان سره مشابهت لري هغه هغه به په راتلونکي کې د انسانانو او روباټیکي ماشینونو ترمنځ نوې سرحدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسیدلې. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
اوس هم د مهم خبرونو لنډیز اوري. شمالي کوریا پرون بیا د بلستیک توغندي د ازمایښت کوښښ کړی. د امریکا پوځ وایي چې شمالي کوریا د منځني واټن وشتون کوي توغندۍ د ازمایښت کوښښ کړی. د خوای چې دغه ازمایښت ناکامه شوی دی. د امریکا د پوځ ستراتیژیک قومندانۍ ویلي دي چې د هغوی څارونکو د توغندي د ازمایښت پرون د شنبه پر ورځ د شمالي کوریا په شمال لویدیځه برخه کې کشف کړ. په همدې حال کې د شمالي امریکا د هوایي فضا دفاعي قومندانۍ ویلي دي چې د توغندۍ شمالي کوریا ته شمالي امریکا ته هیڅ کوم خطر نشي پېښولای. په زرګونه عراقي او کوردي ځواکونه د تزانونه چمتو کوي چې د الهویجا خارګوټي د اسلامي دولت دایښ د جګړه مارانو نه ونیسي. د دې سیمې اکثر اوسیدونکو سنیان دی او د موصل نورسته د دایښ دویم غټ مرکز دی. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ویلي دی چې غواړي په الهویجا کې انسانيت وژغوري او د دې سیمې خلک د دایښ نه آزاد کړي. دوا امریکایان چې په یمن کې حوثی شیعه یاغیانو برمته کړی ول خوش شوی دي. امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي چې دغه دوا امریکایان د عمان د چارواکو په منځګړتوب خوش شوی دي او اوس په عمان کې دي. خاغلی کیری چې د سویس د لوزان په خار کې د خبريالانو سره خبرې کولې دای هم وویل چې د سعودي عربستان د چارواکو سره په یمن کې د اوربان په حق له خبرې کوي. په سویس کې د سوریې په حق له خبرې پرته کومې نتیجې پاتې ورسېدي. د سویس د لوزان په خار کې د سوریې په حق له غونډه چې د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری په دې خطر جوړ کړی و چې په سوریا کې د کورنۍ جګړې د پاتې رسولو لپاره د روسیې سره یو موافقه ته ورسېږي پرون د شنبه پر ورځ پرته د کومې نتیجې پاتې ورسېده. جان کیری د غونډې نه وروسته خبري اعلان ته وویل چې په غونډه کې جدي خبرې وشولې. هند او روسیې د بریکس په غونډه کې نظامی او اقتصادي همکاري لا پسې پراخه کړه ده. هند همدارنګه په غونډه کې په خپل سرحدونو کې د تروریزم په حق له خپل اندېښنه د غونډې د ګډونوالو سره شریکه کړه. مسکو او نوی ډیلی پرون د همکاریو بیلابیل شپږ سندونه لاسلیک کړل. یو تړون دا چې دواړه هیوادونه به په ګډه 200 نظامی هلیکوپټر جوړوي. افغان پوځ د بهرنیو ځواکونو په مرسته په هلمند کې عملیات شروع کړل. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د عملیاتو مشري افغان امنیتي ځواکونه کوي. خدای هم ومنله چې بهرنیو ځواکونو ورسره د مشورې او هوایی ملاتړ په برخه کې مرسته کوي. افغان چارواکي وایي غزنی کې 50 کسان د طالبانو آزاد کړي دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې نږدې 50 تنه د دې ولایت په کټواز او ګیرو ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو لمنګلو خوشی شوي دي. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ مطبوعات په دې ملامت کړل چې په انتخاباتو کې د هغه د سیالي کاندید هیلری کلینټن په پلوي لاسوهنه کوي.
محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریخ پرونه شروع کیږي. موږ به د ماخامنۍ خبرونه سره د افغانستان په وخت د ماخام په اوو بجو بیا حاضر شو. تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه په voapashto.com کې واورئ. د خدای په امان. ورځم نیکمرغه.